سلامونه په افغانستان کې وخت د مازدیګر 4 بجې شوې دا خبري ټولګه زه فرشته سحق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم پایل کوو د دې سات خبرونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختونې ټپي کولو او زورونې راپورونه ورکول شوې دي. په جینوا کې د چاوي انجین سلر کا پرونه جمعه په یو کانفرنس کې وویل په 2023 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوې دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شوی بشری کارکونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دی چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی. د اوچا وایندوی دا غزه ها خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښ دي چې په افغانستان کې د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاف جوبلولو زورونې او امدینی ولو پیښ زیات دي. د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان په لړم میاشت کې د افغانستان کې د روغتیا پالانو له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخامخ دي. تر دې مخکې ځینو نړیوالو بنسټونو شکایت کړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښې پرون جمعه جوزجان ته پر لویه لاره او په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شوې دي. د دغه پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي لامل دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان یو سلو یو سلوي کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 44 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 70 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور می ایجنسی چارواکي وایي هلته د شویه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د کور می مرستیال کمشنر جاوید عالم اسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چاردیوال او ټالو کونج کې پیل شوه او بیا نور سیمو ته وغځېده. نوموړي ویلي چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو تر اوسه د 25 کسانو مړینه تایید کړي خو نه دی ویلي چې په دوی کې څو تنه یشویه او څو تنه سنیان دي. مرستیال کمشنر جاوید عالم مسجد ویلي شخړه ناڅاپه پیل شو او د سیمې حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل نشته. د فلسطیني رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې په غزه ښار کې د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبري اژانس په تازه حمله کې د وژل شوو شمیر 8 یاد کړی دی. اژانس وایي د خزیش ښار په شمالي ولسوالۍ شجایه کې پر یو کور هم په حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اطلاعات په بې پرې ډول نشي تایید کولای. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغو حملو ادعاوې څېړي. وفا خبري اژانس راپور ورکړی چې د غزې ترانګې په نورو برخو کې هم د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای پارلمان مشر روبرتا متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشري تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوګدو اټنه توغندیز د کارونې ملاتړ وکړ. هغه له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوګدو اټنه توغندیو د سکاس هم د لاسه جګړې ځپلې اوکراین ته ولیکتوي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن دوه ورځې پاڼو خپره کړې د سرګندونې کړې دي. کله چې له هغه پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوګدو اټن توغندي ورکوي آیا اوکراین ته باید اجازه ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهداف یو وکاروي هغه ویلی هو. د اروپای پارلمان مشر ویلی جرمني هم باید د تاوروس په نوم د اوګد واټانه توغندیو د سکا اوکراین ته ورکړي. د ناتو سرمنشي مارک روټا پرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې را منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. د ناتو ویان پر دخل انن په یو لاند اعلامیه کې ویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسایلو په اړه بحث وکړ چې ناتو تړون ورسره مخامخ کړی دی. ناتو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې جواب نه دی ورکړی. د ازادي رادیو د دې ست خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی راپورونو په لړ کې برا سره واوري یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ یو له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي ځینې کډوال له خپلو ستونزو غږېږي.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک لیکلی دی.
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او د هلمند ولایت نه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي یو راپور لرو.
نو چې دونه لوړی اول زکه اقتصاد می صحیح دی، نو د نور خلکو خو اقتصاد ډیر ځای په دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اړه هم راپورونه شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د سرپناه نړیوال کلستر جی ایس سی وای د بیلابیلو ستونزو له کبله بس باندې شپږ سوه زره اړمن کسان په افغانستان کې له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوږ شي.
د ژمي پر رسېدو او د اړمنو کسانو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د سرپناه نړیوال کلستر یا جی ایس سی وایي چې سلګونه زره اړمنو کسانو ته به په ژمي کې مرسته ورونه رسېږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ، یون ایچ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22 په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نه رسېدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنورۍ څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپناه په ګډون بیلابیلې مرستې شوي، خو لا هم د عجلو ژمنیو مرستو لپاره 4.3 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادې مو ته ډېرو خلکو راکړي، د حکومت مو وادې راکړي، خیریه بنسټونو مو وادې راکړي، دمداسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادې کړي. نو د دوی ته په تمه او د ترګې په لارې د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت منیم دا غږ دی چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15,000 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداری ورکړی و چې اوس مهال 20 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کېږي چې موږ دلته راغلي یو، ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چای وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې زموږ غږ واوري. شمه راغلو، هوا سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې، زموږ خپلوانو کور، د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپونکې څپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمونو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مو معترضو افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو او د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولې دی چې په دې لیک کې څه غوښتنې کړې دي د سنا ککړ په دې راپور کې غوښشي.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوې چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندی مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د ښځو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به د ګاونډي هیواد پاکستان له حاله مخبر کو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بازارونه او لارې کوڅې تړل شوې دي. پولیس په ښار کې هر لور تر سترګو کېږي او دغه ښار ته لوی غزیدلې لارې هم بندې شوې دي. پولیس وایي چې داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې پر دولتي او شخصي ملکیتونو به بریدونه وشي. په همدې اړه جزئیات په سټوډیو کې را سره احمد شیبر دی، هغه باندې تازه جزئیات راکړي.
مننه فرشته جانې. په اسلام آباد کې بازارونه تړل شوې دي. پولیسو دا احتیاطي تدابیر مخکې تر دې نیولې دي چې پخواني سر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې سبا د نومبر په 24مه پراخ لاریونونه وکړي. دا د څو میاشتو په ترڅ کې دوهم ځل دی چې چارواکي د اسلام آباد د بازارونو او مهمو لارو د بندېدو امر کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د سیمه ییزو رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان په جنوب برخو کې موبایل ټلیفونونه بند کړي. د جمعې پروس پولیسو د لویو لارو چې له پېښوره اسلام آباد ته غځېدلي، له اسلام آباد ته لاهور ته تللي دي او یو شمېر نورې لارې بندې کړي او ویلي دي چې دا لارې د بیا رغونې لپاره تړل شوي دي. پولیسو له خلکو غوښتي دي کډیر اړتیا نه وي خلک د سفرونو ډډه کوي او پولیسو په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د لارو د بندیدو پریکړه له دې سره هم تړاو لري چې د استخباراتي راپورونو له مخې قهرېدلې مظاهره چان غواړي چې داسې یو غیر قانوني وضعیت رامنځته کړي چې واک په خپلو لاسونو کې واخلي او د یکشنبې په ورځ عامه او شخصي ملکیتونو ته زیان واړوي. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې مظاهره چان له لرګیو او لیندیو سره را روان دي. په اسلام آباد کې نن په مهمو لارو کوڅو کې پولیس کانتینرونه ځای په ځای کوي چې لارې وتړي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې لا د دوو میاشتو په مخه په اسلام آباد کې له 50 او تر دې د زیاتو خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی و چې په دې ډول د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف د غړیو او پلویانو د فعالیتونو مخه ونیسي. عمران خان له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی او تر 150 په ډیرو جنایي دوسیو تورن شوی دی. د ده د ګوند پلویان وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزې لري.
ډیره مننه. څنګه چې ویل کېږي په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمنځ هم په تازه نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې برخه کې نوي جزئیات څه دي؟
هو، اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د پولیسو د یوه افسر په وینا خبر ورکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په جګړو کې لش تر لشه 33 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. تیره شپه په کورمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. دا شخړې د تیرې اونۍ پنجشنبې د برید په دوام دي چې په ترس کې د موټرو په یوه کاروان باندې د برید پر مهال نږدې 50 ملکیانو وژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو د یو افسر په وینا څرګندوي چې وسلوالو په باغان او باچاکوټ سیمو کې دوکانونو ته اور ورته کړی، کورونه یې سوځولي او دولتي شتمنیو ته هم اور اچولی دی. د خیبر پښتونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودري رویټرز اژانس ته وویل چې تېره شپه وسلوالو په یوه کلي برید وکړ چې په ترس کې خلکو ته تلفات واوښتل. ښاغلي چودري زیاته کړه چې غچ اخیستونکو د تیلو ټانکونو ته اور اچولی او د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې دي. پولیسو ژمنه کړې ده چې د سیمې قومي مشران به وهڅوي چې روغه جوړه وکړي. د پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د وروستیو شخړو تلفات شایي ډېر وي او د دغه کلي خلک چې حمله پرې شوې ده له خپلو کورونو وتلي دي، نو دقیق تلفات تر اوسه نه معلومیږي. د باغان د کلي اوسیدونکي اکثر سنیان دي چې له خپلو کورونو د کوز کورم خواته لیږدېدلي دي. په کوز دیر کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ سخته جګړه اوس هم روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس ته د پولیسو یو افسر وویل چې دواړه لوري له سپکو او درنو وسلو کار اخلي.
ډېره مننه احمد شیبرو چې د پاکستان په اړه تازه جزئیات موږ سره شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لک تر لګې ولس کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د صلاح کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښته ده. دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته خوښ شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لږ تر لږه یو لس کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د صلح کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تېره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه صلح کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغه شخړو او جګړې لکبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر دریمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو لکبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خره غلی تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې تاسو کولای شئ ازادي رادیو وز د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو سپونو نسیويش 15 او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي واوري. او کغواړي زموږ دغه راپورونه د متن په شکل ولولې نو کولای شئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورکړه کی. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ پورونه او نور داسې راپورونه چې تاسو یې غواړئ یلته پیدا کولای شئ. اوس هم ورزو د افغانستان پاړوند یو بل راپور ته د اورزګان د لیری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ واسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دوی وایي د تیرو 40 کلونو جګړو پر مهال د دوی سیمې سخت زیانمنې شوې دي. خونځیې نړېدلې، کورونه یې ویجاړ شوي دي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیزې پروژې پلې کړي. په همدې اړه د سیمې ناسموږ د همکار شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې شي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړي دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ لوز لس په مشکلات او تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مو غوښتنه دا ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه د خوراکي مواد په کښته قیمت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کالداري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي، په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولین کېږي، بانکونه بندي او بل د لو سره سره د ګرانی جوړه د لو سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دي هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ دي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه، په ګرانه بیه باندې تمامیږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د نومبر په 23مه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوې ده. د برنامې تابع کوونکو د دې لوبو موخې په هغه معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کول او له هیواده بهر د معلولیت لرونکو کسانو سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینوال هم دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلولو لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل:
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډله خوست ولایت ته راغله ده او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د دریو شلوریزو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شلوریزي سیالۍ دي، نومبر تر 15مې نېټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په ځمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې، د دوی د مصروف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډېر جالب وي.
د نارمل خو کرکټ هر چاته معلومه چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکه چې یو کو دا باید وکی نارمل دی باید مونږه نه کوم او کیچونه چې کوم هغه به پین وکړ درنه کو کنه نو مونږه هغه ډیر هغه دی یعنی د فزیکل اخري حد رسیدلی هغه په اساس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوبو له لارې غواړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیاوې لري او باید له وړتیاوې کار واخیستل شي.
دغه لوبو اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته، نړیوالو ته، هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند نه، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د هغوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو.
سره د دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابېږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.